سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د جنوري 13 ده زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې نخ ساته خبرونو په لومړی غړي کې هرکلای کوو د پاکستان سین صوبې شکارپور کې د پرونی 14 تازه حال پاکستانی مدرسو ته له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کېدونکو پیسې د پېښور سکولونو ته د وسلو لایسنسونه ورکول د خبر ایجنسی د بیکورو کلسو غشتنې او ګلیمانی د پاکستان او روس تعلقات او د افغانستان د ولایتي شوراګانو خبرداري هغه څه دي چې تفصیل په روانه غړي کې درکوخ په پایل کې به اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کړي
سهر مو په خیر لومبه د مهم خبرونو لندیز د سین صوبې د شکارپور په یو امام بارګا کې د 14 ل عمله د وجل سو شمیر یو شپه ته رسیدلې دي د پاکستان د کورو چارو وزیر مملکت ویلي دي چې په هیواد کې درویشت دینی مدرسو ته له بهر ملکونو مالی مرستې ورکړل کیږي او د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پېښور سکولونو ته د وسلو ساتلو 240 لایسنسونه جاری کړل شوي دي او زه خبرونو تفصیل د سین صوبې د شکارپور په یو امبارګا کې د 14 ل عمله د وجل شو شمیر یو شپه ته رسیدلې او نور ګڼ شمیر جوبل دي د سین صوبې د روغتیا وزیر جام مهتاب د جمعې په شپه نه وخت له مشالې سره په خبرو کې ویل د سکر شکارپور او نورو شخصي روغتونونو کې د یادې پیښې ځنې نورو قربانیانو هم ساور کړي
د مړو شمیر یو شپېته ته لوړ شوی دی په زخمیانو کې د اووه نورو کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی دغه زخمیان کراچۍ ته منتقلوو زیاتره کسان په سرونو او سینو لګېدلي چې له امله یې مرګ ژوبله زیاته ده
د شکارپور د پیښې په ضد د شیا ګوندونو مجلس وحدت المسلمین او جعفریه الائنس د درې ورځني ویر او نن د سند په ټوله صوبه کې هر سال اعلان کړی دی همدارنګه حسین حکومت هم نن په صوبه کې د ویر ونزلو اعلان کړی دی پولیس چارواکو ویلي 14 د شکارپور په لکیدر سیمه کې په امام بارګا کې پروند جمعې د خطبې پر مهال مخې ته راغلی و د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت ویلي دی چې په هیواد کې درویشت دینی مدرسو ته له بهر ملکونو مالی مرستې ورکړل کیږي د کورونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن پرون سینټ ته په خپل وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې دولس بلوچستان کې نه حسین کې دوه دینی مدرسو ته د ایران سعودي عرب کویت قطر او متحده عرب اماراتو لخوا مالی مرستې ورکړل کیږي د کورونا چارو وزیر مملکت وویل چې د یادو درې وڼو صوبو د پولیسو مشرانو دغه معلومات ویتور کړي دي خو د په خبره پنجاب صوبه کې یو هم داسې مدرسه نشته چې ورته له بهر څخه پیسې ملاويږي پر دې خبره د پیپلز پارټۍ او امین نشتل ګوند د سینټ غړو احتجاج وکړو د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پېښور سکولونو ته د وسلو ساتلو 240 لایسنسونه جاری کړل شوي دي د پېښور انتظامی ویاند فیروز شاه د جمعې په ورځ مشر لوته ویل چې دغه ګام یې د شخصي سکولونو د درخواستونو په ځواب کې اخیستی
اسسټنټ کمشنر صاحب هغه دې ویزه ټوکړلو او دغه نه بعد موږ ته د وسلې لایسنس یې شوکړلې او دغه وسلې لایسنس چې کوم دی ریپیټر لایسنس دی او باقي د دوی سره کوم سی کوټی ګارد دي د مختلف کپنو هغه هم موږ ویریفای کړی دي چې دغه د مستند کسان دي او هغه تر موږ چې کوم دی د وسلې لایسنس یې شو
د دسمبر په 14 وسلوالو پر پېښور ارمی پبلک سکول بریټ خړو چې پکې یو نیم سل کسان وژل شي ول د ورسته حکومت د سکولونو امنیت او استادانو ته سپارل خو د خوونکو اتحادیه د حکومت دغه ګام غندلې دي د امریکا د دفاع وزارت وایي هغه تن یو وژل چې په کابل ایرپورټ کې یې درې امریکایي کردادیان وژلې وو د پینټاګان وایاند ریئر ایڈمیرل جان کیربی پرون ویلی وو چې د هغه بریډ پلټنې کوي چې پکې د غیر فوجي جازونو درې امریکایي میکانیکس وژل شوي وو په 28 جنوري دغه وژل شو امریکایانو د وژنې پلا طالبانو منلې وو او ویلي وو چې بریډ کوونکي د دوی وسلوال وو چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې یې نفوذ کړی وو او دا رنګ د بریډ کولو پر وخت یې د پولیسو یونیفارم اچولی وو خو کیربی ویلي چې امریکا داسې معلومات نه لري چې د طالبانو د دغو دعوو تصدیق یا تردید وکړي د افغانستان د ولایتي شوراګانو استادو خبرداري ورکړه چې ری ولسی جرګې د نظارت حق دوی ته واپس ورنکړو نو دوی به کابل ته تلون کې لاري وتړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د ولایتي شوراګانو استادو په یو غونډه کې د ولسی جرګې د غام لا اساسي قانون سره په ټکر کې وباله د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی غونډې ته د وینا پر مهال د احتجاج ګواښ وکړ
ولسی جرګه وکیل صاحبان په دغه خاطر چې د دوی پروژې دي یا نور والی صاحبان سره یا نور چارواکو سره داسې په معاملې کې دي، نو دغه کار لپاره یو لږی شوراګانو نه دا نظارت واخیست که چیرې رئیس جمهور دې موږ غږ وانه ورې موږ به د لوی پکتیا کومه دروازه سیده دا به د خلکو پر مخ وتړو او پر هر ولایت کې به ټول خلک راځي او د خپل حق نه حقوقو نه به دفاع کوو.
خود ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي چې په هند کې ولایتي شوراګانو ته د مشورې حق ورکړل شوی دی، البته د نظارت ذکر نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ د یوکرین سفر کوي چې دا رنګ له هغه یوکرایني حکومت سره ملاتړ وښایي چې ځواکونه یې دا مهال له روسي پلو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې ویلي دی چې کیری به د جمعې په ورځ کیف ته روانېږي. له هغو وروستو به نوموړی په میونخ کې جوړېدونکي د امن نړیوال کانفرنس ته ورځي. داسې هم ګنګوسیانې دي چې کېدای شي په دې سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماسکو ته ولاړ شي. تېر کال د یوکران بحران تر شروع کېدو وروستو به کیری لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکي وي چې د ماسکو دوره به وکړي. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یوې درمیاني درجې هغه وسلوال یې وجلی چې د کیمیایي وسلو جوړولو مهارت یې درلودو. د امریکایي مرکزي کمانډ وایي دغه وسلوال چې ابو مالک نومیږي د جنوري په 14مه د عراق له موسل خار سره نږدې د امریکا په هوایي بمبار کې وجل شوی دی. چارواکي وایي ابو مالک په 2005 کال په القاعده کې تر شاملېدو مخکې د عراق د پخوانی واکمن صدام حسین د کیمیایي وسلو د جوړولو په ځای کې کار کړی وو. په داسې حال کې چې نوموړی په دې وروستیو کې له داعش وسلوالې ډلې سره وو، نو چارواکي وایي چې د مرګ به په یاد ګوند او د دوی لپاره د کیمیایي وسلو د جوړولو په کار بد اغیز وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. خبرونه مو له اسرار علم مومند واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونه کې واوریدل، پرون د پاکستان سین صوبا د شکارپور په ضلع کې په سوي 14 کې یو شپېته کسان وژل شوي دي. په روانه غړي کې د دې او یو شمېر نور رپورټونه درته وړاندې کوو. د پاکستان سین صوبې په شکارپور ضلع کې په سوي 14 کې د وژل شوو شمېر یو شپېته تر رسیدلی دی. یو وخت به حکومت استادانو ته قلمونه او کتابونه ورکول او اوس وسلی ورکوي. هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت استادانو ته د سکولونو امنیت ساتلو لپاره د وسلو 23 نوې اجازه تامې ورکړي. خو خپل استادان څه وایي؟
زمون کار دی ماشوم ته علم ورکول، هغه ته کتاب ورکول، قلم ورکول، نه کې ځان سره اسلحه راوړل.
په سړه جګړه کې پاکستان د سوویت یونین یا شوروي اتحاد پر ضد د امریکا او غربي هیوادونو د پراخ اتحاد یو مهم غړی و. خو سړه جګړه پای ته رسیدلې، په نړۍ کې نوي ائتلافونه جوړ شي. نو په داسې حال کې پاکستان او روس هم له یو بل سره سفارتي راشه درشه زیاته کړي. خو آیا په رښتیا به هم دواړه ملکونه یو بل سره غاړه غړی سي؟ یو کارپوه داسې ارزوي.
د پاکستان تعلقات روس سره تمره په اسانه نشي خکېده، ځکه چې دا غي هم دوه درې داسې مسلې دي چې پاکستان سره تړلې دي، لکه ترهګری شو او ډرګز پرابلم شو.
او د افغانستان ولایتي شوراګانو استادو د ولسی جرګې لخوا له دوی د نظارت اخستلو په باندې خوښنه شو دي او کژغ خو نه ورېدل شو بیا به څه کوي؟
چیرې رئیس جمهور دې موږ غږ وانه ورې موږ به د لویې پکتیا حکومت دروازه سیده دا به د خلکو پر مخ وتړو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د پرونی د پایل رپورت. پرون د پاکستان په سند صوبه شکارپور کې د سوي 14 وروسته نن په ټول سند کې هړتال دی او ماته ميلان سوي دی او د مړو شمیر هم یو شپېته تر رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل څه دی؟ تازه حال خلو په کراچي کې زموږ همکار ظفر کریمي زخه چې اوس دا وخت را سره د ټلیفون پر لاندې. کریمي صاحب تاسو ته کلی کوم که مهرباني وکړئ د تازه حال را سره شریک کړئ.
مننه عبدالله کاکل صاحب، دغه سم پرون چې کومه پېښه شوې وه په شکر چې دی بیگانه وخت زما د سیم سودې د روکه وزیر جان مکتب د سر خبرې وشو هو چې په دې کې د مور شمیر یو شپېته وتا رسیدلې ده. دې نه علاوه د شدارپور چون کې د سیم سودې د څنګه سره نږدې صوبه دا ضلعه ده او دا د کراچۍ نه ډېر لږ ده نو بې ډېر زخمیان چې دي په سی 130 الوتکه کې کراچۍ کې اسپتالونو ته راوړي دي. دلته د ترمندنې باندې دي خو د روغتیا کوم وزیر چې دی جامع خبر هغه ماته وویل چې په دې کې د ډېرو کسانو روغتیایي حالت چې دی هغه د اندېښنې وړ دی ځکه چې دغه کسان په سرونو او سیمو باندې په چړو باندې لګېدلي دي نو په دې وجه باندې د دوی روغتیایي حالت چې دی د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو شمېر چې دی نور هم زیات شي.
خدای سره تاسو چې بهرال د مړو شمېر زیات شوی دی د دې تر څنګ نور په سند صوبه کې د هړتال ژغ کړی وو د شیګانو تنظیمونو حکومت خپل متحده قومي مومنټ نو دا وخت آیا د کراچۍ په ګډون په نور سیمو کې یا احتجاج وی یا هړتال وی کدا تفصیل سره شریک کړی؟
د کراچۍ ښار هغه علاقې چې چېرته شیزان په اکثریت باندې اوسېږي هلته تنظیمه دي مکمل طور باندې ځایونه بند دي. د کراچۍ ښار کوم دغه چې دی ګلشن اقبال ابوالحسن اصفهاني روډ انچولي منیر او نمایش په دې ناخو کې شیزان راوتلي دي په سړکونو باندې ناست دي او دوی غوښتنه کوي چې په دغه پېښه کې کوم ککړ کسان دي هغه دې ونیول شي او بل دوی وایي چې کوم قانوني اکشن پلان باندې ټولو پارټیانو په اسلامباد کې کومه منظوري د دغه پلان ورکړی وه په هغې باندې صحیح عمل درآمد نه کېږي. په دې وجه باندې شیزان او نور خلک چې دي دوی د کوم وسلوال چې دي د هغوی په حملو دي نو دوی د دغه پلان د عملي کېدو غوښتنه کوي.
ډیره مننه ظفر کریمی ستاسو په دې اړه تفصیل راکړی. بهرحال نن هم که چرته نور تفصیل راتلی وي به له خپلو اورېدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړو. او اوس هم شبیر احمد جان ته ځو او خبر دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ځینې نور ناروغان هم مخې ته راغلي دي. د دې شمیر څو ته رسېدلی او خپله دا په کومو کومو سیمو کې دي؟ شبیر جان تاسو هرکلی کوم، که مهرباني وکړي تفصیل راسره شریک کړي. هلو شبیر جان، تاسو زما غږ اورئ؟
جی بالکل، ساتھ فون ورم زما غږ درته.
هلو ما خل ټلیفون په لیک کې څه مسله ده؟ هلو
هلو
شبیر جان زمون شخ درځي. ما ویز که چرته تاسو سره دغه د پولیو د ناروغانو څخه مې نوی پېښه مخې ته راغل در سره شریک کړی.
بالکل کاکل صاحب، دا پرون چې کوم په اسلام آباد کې عنایت چې د صحت قانوني اداره د هغوی د دغه درې نوو کیسونو تصدیق کړی دی. د هغوی تر مخه دا نوي درې کیسونه یو پنوخیو د نوخر ضلعې نه د خیبر پښتونخوا، بل چې کوم دی د سند صوبې نه دی او دریم چې کوم دی د شمالي وزیرستان نه دی. دا د هغوی د شمېرې تر مخه روان کړ، یعنې 2015 کې د پولیو د کیسونو شمېره شپږو ته رسېدلې ده چې هغوی کې زیاتره د خیبر پښتونخوا یعنی لومړی کیسونه چې کوم د ټانک او د ټانک او د اسماعیل خان نو دا ټول شمېره شپږو ته رسېدلې ده. اکثر څه به تاسو دا ویم چې دغه پولیو د مخنیوي لپاره تیره ورځ هم ګورنر خوست خیبر پښتونخوا کې مهم غونډه شوې ده او صوبایي حکومت او گورنر سیکرټری کوم دی په ګډه باندې یو نوی کمپین شروع کړی دی چې د صحت اتحاد نومې ورکړی دی. د هغې د لاندې به اوس قبایلي سیمو کډوالو کیمپونو کې او په ټولو حزبو کې په شریکه باندې دا کمپینونه چلیږي.
ډیر مننه شبیر جان ستاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د خدای په امان. اوس هم ځو اسلام آباد. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان د مملکت وزیر بلیغ الرحمن پرون د پاکستان پارلیمان ته ویلي چې په هیواد کې درویشت داسې مدرسې دي چې هغه له بهرو هیوادونو څخه پیسې یا فنډونه ترلاسه کوي. دا چې دا یې په ګوته کړي او نور یې څه ویلي. ریاض خان تاسو سره علیکم، که مهرباني وکړئ دا تفصیل را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. دغه چې کومه پرون د سینټ غونډه شوې وه د ډیپټي چیرمن صابر بلوچ په مشرۍ کې، دغه دوران د تپوسونو په دمه کې چې کله د نېشنل اکشن پلان یا چې کومه ترهګرۍ ضد قومي تګلارې د اغلال کې د اقداماتو په حواله سره دا تپوس وشو چې آیا کم داسې مدرسې دي یا څومره په ملک کې داسې مدرسې دي چې د هغوی هغوی ته د بهر ملکونو نه پیسې راځي. نو کم چې وزیر مملکت ته د داخله چارو دپاره بلیغ الرحمان هغه سینیټ ته ووی چې په ټول ملک کې 23 مدرسې داسې دي چې هغې ته د بهر ملکونو نه پیسې راځي. او دا معلومات چونکې اوس د 13 آئینی ترمیم وروستو د صوبو بعضې معاملات چې کوم دي هغه صوبو ته تللي دي، نو د صوبو چې کوم چارواکي دي صوبایي مشران دي یا د پولیس یا نور، نو هغوی دا معلومات ورکړي دي. د هغې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 12 مدرسې دي، په بلوچستان کې 9 مدرسې دي، او په سند کې 2 مدرسې داسې دي چې هغوی ته د ایران، سعودي عرب، کویت، قطر او متحده عرب اماراتو لخوا پیسې راځي. دغه رنګ وویل شو چې د پنجاب چې کوم د پولیسو مشر دی یا آی جی دی، د هغه په وینا باندې چې په پنجاب کې یو هم داسې مدرسه نشته چې هغې ته د بهر ملکونو نه پیسې راځي. په دغه خبره باندې او بیا
دغه که تاسو خبره کته کومه، یعنی داسې چې کله دا مدرسو نمونه واخیستل، نو آیا په کې مشخصه نمونه د مدرسو واخیستل څوک دي که نه یوازې دومره وویل چې په دې صبح کې دومره دي او په دې کې دومره دي؟
په دې کې د مدرسو نمونه نه دي غستې شوي چې کمې مدرسې دي یا په کم نوم باندې کار کوي، خو دا صرف ټوله شمېره چې کومه ده د مدرسو نو هغه صرف بیان کړې ده. خو چې کله دا خبره راغله چې په پنجاب کې یو مدرسه هم داسې نشته، ورسره چودھری نثار علی خان څوک چې داخله چارو وزیر دی هغه هم په سینټ کې موجود نه و، نو په دې باندې د مخالفې ډلې ګوندونو پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند هغوی بایکاټ هم وکړو علامتي، او دا ورسره دا تپوس هم د وزیر مملکت نه وکړو چې آیا ته د پنجاب د آی جی یا د پولیس مشر د دې بیان تایید کړې چې ګنې په پنجاب کې یو مدرسه هم داسې نشته چې د بهر ملکونو نه هغې ته فنډونه ملاویږي. نو کله چې هغه د دې جواب ورنکړی شو، فقط دومره وې چې د پنجاب آی جی یو ذمہوار سړی دی او هغه د خپل بیان تایید یا تردید یا تصدیق هغه به پخپله کوي. زه په دې لړکې هیڅ نشم ویلې. نو اپوزیشن یا مخالف ډلې چې کوم دی، نو بیا په دې باندې ډېر سخت خفګان ښکاره کړو چې دا ډېر عجیبه خبره ده چې یو خو د داخله چارو وزیر نشته، کم وزیر مملکت چې ناست نو هغه سره د څه شي معلومات نشته. نو په دې وجه باندې باید چې دا بیان چې کوم دی هغه دی یا دا کوم رپورټ چې مخې ته راغلی دی دا د استحقاق کمیټې ته ولېږلی شي. نو دغه رنګ صابر بلوچ یا ډیپټي چیرمین د سینټ هغه بیا دا معامله استحقاق کمیټې ته ولېږله او هدایت جاری کړل چې د پنجاب آی جی دی روغوښتي شي او هغه نه دی په دغه لړ کې تپوسونه وکړي شي. جی
ډیره مننه ریاض مسخیل د تفصیل راکولو، تاسو ته ښه وخت غواړم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم پېښور ته زو د خبر پښتونخوا په پېښور کې تیر میاشت پر سکول تر وسلوال بریدروس ته حکومت د سکولونو امنیت استادانو ته سپارلی وو. په دې لړ کې د پېښور انتظامی ښوونځي ته د وسلو 240 نوي لایسنسونه جاري کړي دي. خو د استادانو اتحادیې د حکومت دغه ګام غندلی او وایي چې د دوی کار ماشومانو ته سبق ښودل دي، نه چې د هغوی په مخ کې وسلې ګرځول دي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په داسې حال کې چې د سکولونو د سکیورټي انتظاماتو خبرې روانې دي او استادانو ته په سکولونو کې د وسلې د ایښو اجازت هم ورکړی شوی دی. د پېښور ضلع انتظامیې 240 پرایویټ سکولونو ته د حفاظت په خاطر د وسلې لایسنس جاري کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیې ویان فیروز شاه وویل چې د پرایویټ سکولونو لخوا د وسلې ساتلو لپاره درخواستونه راغلي وو او د سکولونو د انتظاماتو باقاعده جاج نه پس ضلع انتظامیې دغه سکولونو ته لایسنس جاري کړی. د نوموړي په وینا د نورو 500 سکولونو په خاصونو هم خبر روان دي او ضلع انتظامیه د دوی جاج شروع کړی دی.
اسسټنټ کمشنر صاحب هغه دی ویزټ وکړلو او دغه نه بعد موږ ته د وسلې لایسنس یې شکرلی او دغه وسلې لایسنس چې کوم دی ریپیټر لایسنس دی او باقی د دوی سره کوم سی کوټی ګارد دي د مختلف کپنو هغه هم موږ ویریفای کړی دي چې دغه د مستند کسان دي او هغه ته موږ چې کوم دی د وسلې لایسنس یې شکرلی دي. 240 پتا دی تعداد کې او نور چې سونر زیات دي هغه په پروسس کې دی هم چې دا کله خپل پروسس پوره شي دا وي فارمالټی چې کوم دا پوره شي نو ته به هم موږ دا وسلې لایسنس چې کوم دی دا ورکو.
د نوموړي په وینا د هر سکول لپاره دا هدایت دي چې هغه به دیوالونه 5 فوټه نه کم نه ساتي او په دې به حفاظتي جنگلې هم وي. یاد دی وي د 13 کال دسمبر په 14 منټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړې حملې نه پس سکولونو د سکیورټي سوال روچت شوی وو چې بیا خیبر پښتونخوا حکومت او استادانو ته د وسلې ساتلو اجازه ورکړې وو او د سره سره د خزینه او استادانو په شمول د استادانو د وسلي تربيت کې هم شروع کړي دي. خود حکومت په دې اقدام د سینو حلقو له خوا تنقید کیږي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو اسوسییشن مشر خالد ملک وایي چې هغه د حکومت د دې اقدام غندنه کوي. د یو استاد کار لیک لوسوي نه چې وسله د ماشومان مخ کې ګرځوي. لڑکی د خیبر پختونخوا د پرائیویټ سکولونو مشر خواجه یاور نصیر وای چې پرائیویټ سکولونو خپل حفاظتي اقدامات اوچت کړی دي او هر سکول دوه سکیورټی ګارډ او د سکولونو سلور اړخونو ته سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي. خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا د سکولونو سکیورټی لپاره په هنګامي وخت کې د ایس او ایس سرویس شروع کول یو ښه ګام دی، خو حکومت له نور هم مناسب اقدامات اوچتول وی.
ٹیچر او چکم اغا اسٹوڈنٹس چکم اغا ریسپیکٹ دی رول ماڈل کم خبر ہے دکھنا اغا با ختم بشی او کیدیشی جو اگریسیو چو چو جو شی دا ٹیچر در اسلام او کیدیشی او سبا اسٹوڈنٹس در اسلام ہو شی نمونگ داو چی دا سیس چکم دے پازی کر ندے دے اسپیکٹ چکم دی نیگیٹیو کیدیشی او اسٹوڈنٹس ہم اصلا ساتھی اور ٹیچر ہم ساتھی نو یو انار کی طرف تبلا آشی مل نمونگ دا غالو چی سمرا چی کم وصلہ ہی ملک یا خلق سرا یا پبلک سرا اگر کمپیریٹولی بیٹر ہے.
واضح دیوی دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات وزیر مشتاق غنی دا روانی میاشتی پا دولسم تاریخ مطبوعات سرا پا خبرو کی ویلی وو چی صوبائی کابینه فیصله کړی دا چی دا سکولونو سیکیورٹی پا غرس با دا سکولونو عملی او استادانو تا دا لائسنس لرون کی وصلی اجازت وی او که یو پیخه رامنځته کیږي چې استادان د سیکیورٹی اهلکارانو را رسیدو په وړومبي لسو منټو کې وسله وال مصروف ساتي.
دا رابی اکرم خان رپورٹ اوریدئ. که څه هم د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی د خیبر ایجنسی د باړې د بې کوره سوي خلکو خپلو سیمو ته د لیږلو اعلان کړی، خو د تیرا ځینې بې کوره سوو کسانو پرون د مرستو نه ترلاسه کېدو په اړه احتجاجي مظاهره وکړه. دغو مظاهرچیانو په پېښور کې د مشال ریډیو له خبریال غلام قوصر خبري کړي دي. دغه خبرو له مخه د دوی چې کومې نارې وهلې دي تا اول به هغه شروع سي او بیا به له دوی سره خبرې وشي.
مڑی پلاور جلی سویری کرونا ایرون سویری پٹی سڈل سویری دلتا رو گلی جو کرا پروت اور ڈیل بیواسا خالک دلتا گلا روسی رسن لا پاور تیرا کی جیسا بوئی سی ورنہ بند کی والا وڑے تھا وہ نسی چا نستا رہے ملا وقت پل حاکم نہ ملو گی جی او پلا وڑے بن جاؤں گا کہ بس می کی وا شرام نشی
زا قوم کی کھیلیم نوم میں ماں بات ہے منگے تیرو کی جے کم بمبرے منے اوشوے کورونا گران شوال پسلو نام پاتے شوال ہر سما دا پاتے شوال بس منگ تیرو وتو حکومت نہ نہ تا ہو جے غزا نہ ہوزو منگے رو وتو دوا کولن کی چر وتلی اے غزا چے منگ رو وتو تا لا کنڈ وتے با بون دی منگا اغو کرے رجسٹریشن نہ میں اغو لکھ لے منگ تا چے ملون شو دوستے تا بیا رو لو سے دتا بیا مو جوڑے کرے دتا چے حکومت
رشن ٹاکنی را کڑی منگلا او دل تے جمنگ راشو من توئی چ ببلا نیاش کرو شو من خپل غریبے نو پسی اتا کری یہ کرن پیسے رپ سے روشی گورا مل دریم پوتے شو یی بچالو ش خون میرون یار تے لڑی لڑگی تلی او سبا میرا بنا بس من دا پین دے ش من خپل ہاتھ ملو شی
تو د خبر ایجنسی د بیکور کلسو کسانو غشتنی او گلی معنی چیز مل همکار غلام افسر خبری کړي وی. د جنوري په 15مه هند ته د امریکا ولسمشر تو دوه ورځې سفر وروسته پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د مضبوطولو په کلاره د عمل شوډلی وو. په عین حال کې غربي رسنۍ وایي چې دې ته په کتو سره ممکنه ده د پاکستان او روس ترمنځ تعلقات ښه شي، ځکه چې د رسنیو په خبره اسلام آباد غواړي نوي ستراتیژیک ملګري جوړ کړي. که یو خط د پاکستان او روس تعلقات یادې شي نو بلخوا له چین سره د تعلقاتو د لا نور مضبوطولو خبره هم کېږي چې دا چې آیا پاکستان له روس سره تعلقات ښه کول غواړي که څنګه، او آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو د ښه کولو پر سر په سره په جنوبي اسیا کې نوي اطلافونه مخته راتللی سي او که نه. ملیحه مرزاده په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د جوهري همکارۍ پر تړون سخت غبرګون ښودلی دی. دا تړون هند ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر په ترڅ کې شوی دی چې د پاکستان په خبره لدې سره په جنوبی ایشیا کې ستراتیژیک توازن ګډوډی دی شي. په عین حال کې غربي رسنۍ او رپورټونه خبره کړي دي چې پاکستان د امریکا او هند ترمنځ تعلقاتو ته په کتلو سره ځان له نوي ستراتیژیک ملګري لټوي چې پکې د روس خبره کیږي. دا چې آیا اسلام آباد له ماسکو سره تعلقات مخ په وړاندې بوتلل واړي که څنګه، په اسلام آباد کې کارپوه طلعت مسعود وایي چې پاکستان له زیاتو نه زیاتو هیوادونو سره ښه اړیکې جوړول غواړي او زیاتوي
پاکستان
په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د ځان لپاره لارې زیاتول غواړي. تاسو وکتل چې ستراتیژیکو تعلقاتو ته په کتلو سره چین ته د جنرال راحیل شریف د دورې په موقع څرنګه د بیجنګ چارواکو او مشرتابه یې بیا بیا د پاکستان او چین ترمنځ د جوهر ستراتیژیک اتحاد ذکر وکړ او ویلي چې د هغې د لا نور مضبوطولو کوشش کوي. له دې سره سره د پاکستان دا هم کوشش دی چې له روس سره یې هم تعلقات ښه وي، ځکه چې روس په سیمه او په تیره په منځنۍ ایشیا کې مهم رول لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تک ته په کتلو سره هم په سیمه کې به د روس اهمیت زیات شي.
خو بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې یو کارپوه آریش خان په دې نظر دی چې له روس سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره به پاکستان ته اول په ملک کې د موجوده مسلو حل راوستل وي.
پاکستان که روس اړخ ته که د پاکستان څومره کوشش ته وي چې روس سره د دوی تعلقات ښه شي، روس هم ظاهر ده چې نن سبا د یوکرین دغه مسلې په وجه ځان له نوي ملګري لټي او په دې وجه باندې روس پاکستان ته د هغې وزارت سم شوي دي، پاکستان ته راغلي دي. خو د پاکستان حوالے سره ټولو کې غټ د دوی مسله چې ده هغه هم ترهګرۍ ده. تر څو پورې چې پاکستان د ترهګرۍ حوالے سره خپل پالیسیانې په دې سیمه کې او په ټوله نړۍ کې نه صفا کړی، د پاکستان تعلقات روس سره دومره په اسانه نشي ښه کېدی، ځکه چې دا هغه هم دوه درې داسې مسلې دي چې هغه پاکستان سره تړلې دي، لکه ترهګري شوه او ډرګز پرابلم شو، نو لکه باندې به پاکستان ته خامخا سنځلي ځلې کولې.
له امریکا خبرېدونکي یوې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې هم دې موضوع ته کتنه کړې ده چې وایي که د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ تعلقات ښه کېږي نو ممکنه ده چې په جنوبی ایشیا کې نوي ائتلافونه مخې ته راشي. په دې اړه طلعت مسعود وایي
زما خیال نه دی چې داسې څه قسمه ائتلاف به وشي، خو دا ده چې دغه هیوادونه نه یوازې په ستراتیژیکو معاملاتو بلکې په تجارتي او امنیتي برخو کې هم له یو بل مرسته ترلاسه کوي او یو له بل سره د همکارۍ کولو کوشش کوي. په دې کې روس ډېر مهم رول لوبولی شي. زما په فکر پاکستان دا وخت روس ته سخت ضرورت لري، بلخو امریکا هم روس د یوازې کولو کوشش کوي.
له تیر کال په نومبر کې د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو پاکستان ته سفر کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاع نه علاوه د انرژي په برخه کې په همکارۍ خبرې اترې شوې وې.
د پاکستان او روس تعلقات په دې اړه مو د ملیحه امیرزاده څېړنیز رپورټ اوریدی. او اوس هم د سلام پښتونخوا نیمای ته رسیدونکي خو تر دې لمخه چې د خبرونو لنډیز واورو، راځئ د نغمې په شخ کې سندر واورو. د نغمه په شخ کم سندره واوریدا وسم نه نیمه بجې سوي دي سرار عالم مومند به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
د سین صوبې د شکارپور په یو امام بارګه کې پروند شوې 14 لاله عمله د وزل شو شمیر یو شپه ته رسیدل او نور ګڼ شمیر جوبل دي. د سین صوبې د روغتیا وزیر جام مهتاب د جمعې په شپه نو وخت سره مشالې سره په خبرو کې ویل په سکره شکارپور او نورو شخصي روغتونونو کې د یاد پیخي ځنی نورو قربانیانو هم ساور کړي. د شکارپور د پیخي پرځ د شیاګانو گوندونو مجلس عبادت المسلمین او جعفریا الائنس د روزنی ویرو نن د صوبې په ټوله برخو کې هر سال اعلان کړی دی. د پاکستان د کونو چارو وزیر مملکت ویلی دی چې په هیواد کې درویش دینی مدرسو ته له بهر ملکونو څخه مالی مرستې ورکول کیږي. د کونو چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن پرون سینټ ته په خپل وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې دولس بلوچستان کې نه هاوسن کې دوو دینی مدرسو ته د ایران، سعودي عرب، کویت، قطر او متحده عرب اماراتو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. د خبر پختونخوا چارواکي وایي د پیښور سکولونو ته د وسلو ساتلو 240 لایسنسونه جاری کړل شوي دي. د پیښور انتظامی ویاند فیروز شاه د جمعې په ورځ مشال لوته ویل چې د غګام د شخصي سکولونو د درخواستونو په جواب کې اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ د یوکرین سفر کوي چې دا رنګ له هغه یوکرایني حکومت سره ملاتړ وښایي چې ځواکونه یې دا مهال له روسي پلو وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې ویلي دي چې کیری به د جمعې په ورځ کیف ته روانېږي. داسې هم ګنګوسیانې دي چې کېدی شي په دې سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ماسکو ته ولاړ شي. امریکایي فوځي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د یوې درمیاني درجې هغه وسلوال وجلې دی چې د کیمیاوي وسلو جوړولو مهارت یې درلودو. د امریکا مرکزی کمانډ وایي دغه وسلوال چې ابو مالک نومیږي د جنوري په 14مه د عراق له موسل ښار سره نږدې د امریکا په هوایي بمبار کې وجل شوی دی.
په پاکستان کې د نن ورځو رسپانو ته کتنه کوي سراج سحر.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لار بدلولو چې وفاقي حکومت بیا بیا کومه خبره کوي یا کوشش کوي چې ګنی دا لار به د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځای په پنجاب تیریږي، باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د دې پر ضد راوچت شي او حکومت د دې نه منې کړي چې کومه خبره وړاندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په حق لکې دا باید چې په هغه خبره حکومت اوس ودرېږي. د ادارې په وینا تیر ورځ د جمعیت علما اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن پریس کانفرنس او د حکومت د کوششونو نه داسې ښکاري چې دوی بچري هم دا سړک د خیبر پختونخوا په لار گوادر ته ونه رسوي. نو په کار دي چې نور سیاستوال اوس د خیبر پختونخوا د ولس سره ودرېږي او حکومت د بې انصافۍ ته پرې نه دي، ځکه چې د دې منسوبې سره د خیبر پختونخوا د غریب ولس مستقبل تړلې دی او د دې سره دا صوبا د ترقۍ په لار تک کولای شي. ادریا اخرې کې وایي باید چې حکومت په خپلو فیصلو نظر ثانی وکړي او د خیبر پختونخوا ولس سره زیاتې ونه کړي او دا سړک د خیبر پختونخوا نه تیر کړي چې ور سره په خیبر پختونخوا کې د روزګار موقع پیدا شي. بل پلو جنگ رس پڼ خپلې درې کې وایي چې وکیلانو تل د عین او قانون د بالادستی د پاره کار کړی دی او دا ځل دوی د ترخګرۍ د خاتمې د پاره جوړېدونکي پوځي عدالتونو او یو ویشتم آئینی ترمیم په ضد ولاړ دي. دغه لړکې تیر ورځ لاهور کې د وکیلانو یو کنونشن وشو چې پکې د پوځي عدالتونو خاتمې پورې د تحریک جاری ساتلو ژمنه وشوه. ادارې د وکیلانو دخلي لیکي چې دا خبره غلطه ده چې عدالتونه د ترخګرۍ مخنیوي کې ناکامه شوي دي، ځکه چې د ترخګرو خلاف ثبوتونه نه راوړل او په سزا عمل درآمد کول د انتظامی کار دی کومه چې دوی په سم ډول نه ترسره کوي. ادارې مخکې لیکي چې د وکیلانو دا دلیل ځای نیسي او بل دا چې پارلیمان کې هم سیاسي جماعتونو په نظره یوشتم آئینی ترمیم فیصلې او یو حکومتي اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام خو په جار د دې مخالفت کوي. نو داسې حالاتو کې حکومت او سیاسي جماعتونو لپکار دي چې د وکیلانو سره کینی او د دوی تحفظات واوري او د هغې وروستو یو داسې لار روباسي چې ورسره ترهګري هم ختم شي او د عدلي آئین او قانون په بالادستی هم سوال راپورته نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2015 لپاره خپل نړیوال رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته پور پیښو ستونزو د حکومت په ذمہاري خبره سوي ده او د اکونومست په جلی په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د هند په کردار مقاله خپره کړې ده. شاهین بونیری د دواړو لیکونو مهمه برخه وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2015 لپاره په خپل نړیوال راپور کې په پاکستان غږ کړی دی چې د وسلوالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو د غړیو وجنې ته د پای ټکی کېږدي او په هغوی د زور زیاتی لار دی ونیسي. د هیومن رائټس واچ په راپور کې راغلی دی په کال 2014 کې پاکستان د وسلوالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو د غړیو د وجنې د مخنیوي لپاره ډیر لږ څه کړی دی. د بشری حقوقو د سار د ادارې د ایشیا د سانګي مرستیال ډایرکټر پیلم کاین ویلی دی د حکومت بنیادی ذمہواری دا وی چې د هیواد د اوسیدونکو ژوند خوندي کی او د قانون واک په ځای کې خو د پاکستان حکومت د دې بنیادی ذمہواری په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. په راپور کې راغلی په پاکستان کې هغه خبر اعلان چې په خپل راپورونو کې په پوز نیوکه کوي د دړکو سره مخ کیږي. دغه شان په کال 2014 کې د خزو د عزت په نوم وجل په هغوی تیزاب شیندل او د هغوی په زور د ودولو پیښې ډېرې شوې دي. هیومن رائټس واچ وړاندې لیکي په شمالي وزیرستان کې 1500 ځواکونه د پاکستان د طالبانو پر ضد عملیات کوي خو دغه سیمو ته خبریالان د تلو اجازه نه لري. له دغې کبله په جګړه کې د عادي وګړو د وژنې ټیک شمېره مخې ته نه راځي. په راپور کې راغلی دی چې د جګړې له کبله خواوشا 1 میلیون خلک بېکوره دي او په داسې کیمپونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي چې هیڅ اسانتیاوي نه لري. بلخوا دی اکانومیست مجلې په خپل راپور کې لیکلی دی چې تر ډیرو کلونو په ایشیا کې د هند ستراتیژي دا پاتې شوې ده چې د نورو هیوادونو سره د لانجو نه ځان وژغوري او په کور دننه ځان قوي کړي. اوس هم د هندوستان ډېر خلک په دې خبره خوشاله دي چې یو وخت کې هیواد د بې پلوه هیوادونو د تحریک مشري کړې ده. د ایشیا په مشرقي برخه کې اگر چې د هند جاپان سره اړیکې خشوې دي بیا هم په دغه هیوادونو کې 100 سفیران لري او په یو شمېر سیمه ییزو سازمانونو او د سوداګرۍ د ودې په خبرو اترو کې هیڅ کردار نه لري. د اکانومیست کلاند لیکي د جنوري په 15 نیټه هند او امریکې د ایشیا پیسیفیک او د هندي سمندر د سیمو لپاره یو شریک ستراتیژیک ویژن یا نظر خپور کړو. په دې تړون کې د افریقا نه تر مشرقي ایشیا د هیوادونو د قراري پر ځای کولو لپاره په شریکو هلو ځلو او ملګرتیا زور ورکړل شوی دی او دا د چین لپاره یو ښکاره پیغام دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د پولیسو لخوا د سرغړونو ملکی مرګ شوبلی او غیر کینی سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان له افغان حکومت غواړي چې د تیرو 10 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مسؤل وایي افغان حکومت باید له بشری حقوقو څخه د سرغړونو د مخنیوي، د بشری حقوقو د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. فلم کاین په 2014 کال کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د هیومن رائټس واچ په کلنی ریپورت کې اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په دې هیواد کې لستونزو ډک سیاسي انتقال او ناڅرګند حالت هغه لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي چې افغانستان په تیرو 10 کلونو کې لرلې دي. د افغانستان په اړه د بشری حقوقو د نړیوال سازمان په کلنی ریپورت کې ویل شوی د امنیتي ځواکونو لخوا د شوو تیریو پر وړاندې معافیت اوس په دې هیواد کې په یو دود بدل شوی دی. په دې ریپورت کې په ځانګړي ډول د قندهار د پولیسو پر چلند انتقاد شوی او سیمه ییز پولیس یې له بشري حقوقو څخه په جدي او سترو سرغړونو تورن کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د کابل د ساحوي دفتر مسؤل شمس الله احمد زئی دا ریپورت تاییدوي او په هیواد کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او زور زیاتی زیاتره پړه پر حکومت اچوي.
په هغه ټولنه کې چې قانون واکمن نه وي دولتي واکمنۍ شتون ونه لري هلته د مختلفو د بشري حقونو د سرغړونو عیني شاهدان چهار ورځې ویني. انسانان وژل کېږي یا جنسي تېری کېږي یا اختطاف کېږي. بعضې مواردو کې دولتي کارکوونکي پکې یعنې مستقیما لاس لري. کله چې قانون واکمن شي بیا د قانون په وړاندې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق یو شانته کېږي.
هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې ویلي په 2014 کال کې په افغانستان کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخامخ وو. د دې ریپورت له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ښځینه پولیسو فعالانو او کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو او دولت د ښځو پر ضد د تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون په عملي کولو کې جدي ګامونه نه دي اخیستي. په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر ضد د ګواښونو موضوع هم د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ریپورت کې یاده شوې ده. د دې ریپورت له مخې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر افغان ژورنالستانو شاوخوا 18 بریدونه شوي دي. د بشري حقوقو د اسیا د برخې مسؤل فلم کین د دې ریپورت له لارې پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ښځو حقوقو ته جدي پام وکړي، د امنیتي ځواکونو لخوا د سرغړونو پوښتنه وکړي او د بشري حقوقو او د تیرو 14 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه شوي ژمنې عملي کړي.
د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان رپورټ ملارسوان مراد واوریدي. د افغانستان دریم بهر سازمان د ملي وحدت د حکومت او انتخاباتي اصلاحات په اړه د خپلې سروې نتایج اعلان کړل. د دې بهر غړیو په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې سروې کې د ډیرو خلکو د امنیت تامین غوښتي او هم یې په انتخاباتي اصلاحاتو ټینګار کړی. دغه بهر رئیس سید احسان طاهری ول حکومت تیر څلور میاشتې د کابینې په جوړښت مصروف وو، خو له دې وروسته باید د نورو برخو ته جدي پاملرنه وکړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د ملي وحدت د حکومت له تشکیل نه د څلور میاشتو په تیریدو سره د افغانستان د دریم بهیر سازمان یو سروې کړي چې پکې ډیرو خلکو د امنیت تامین او د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د یاد بهیر چارواکو د جمعې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل دا سروې په شلو ولایتونو کې له 2501 کسانو څخه د پښتنو په ځوابولو سره جوړ شوې ده. د دریم بهیر یو غړي الطاف یوسفی وویل چې د ملي وحدت د حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې له هر یو سروې شوي کس څخه 15 پښتنې شوي چې د حکومت په اړه څو مهمې پښتني داسې ځواب شوې دي.
985 نفر چې 39% از سروې شوندگان ما را تشکیل میداد،
915 کسانو چې زموږ د سروې 9% جوړوي له دولت نه د سری امنیت د تامین غوښتنه کړې ده. 1049 تنو چې زموږ د سروې 33% جوړوي د ملي وحدت د حکومت راتلونکي مثبته بللې ده، او 1409 کسانو چې زموږ د سروې شوي کسانو 35% جوړوي صدارتي نظام رات کړی ده.
نظام صدارتي بریم
د خغلی الطاف خبره لا څه باندې 2500 سروې شوي خلکو نه ډیرو انتخاباتي اصلاحات یو جدي اړتیا بللې ده. که څه هم له دې مخکې مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړو د افغان حکومت په کمکارۍ انتقاد کړي، خو دا لومړی د چې یو مدني سازمان له خلکو نه د حکومت د کارونو او انتخاباتو په اړه سروې جوړ کړی ده. د دریم بهیر رئیس سید احسان طاهری وایي حکومت دومره وخت د کابینې په تشکیل مصروف و، خو له دې وروسته باید نورې برخې هم جدي ونیسي. ښاغلی طاهری خبرداری ورکړ که حکومت د تیر په څیر راتلونکي کې هم ضعیف عمل وکړي، مدني فعالان به پراخ لاریونونه وکړي.
د افغانستان دریم بهیر موقف کاملا روښانه ده. موږ تر څو حامیو د دولت او د ملي وحدت حکومت چې د افغانستان ملي منفعت پام کې ونیسي، او که ملي منفعت بیا صدمه وارد شو بیا موږ حمایت نه کوو، مدني اعتراضات کوو. مجموعا حکومت په کابینه کې مصروف، او موږ غواړو چې دینه وروسته دولت جدي توجه وکړي، دینه وروسته داسې ضعف د خپل ځان نه وخی.
ښاغلی طاهری وایي د ملي وحدت د حکومت او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دې سروې نتایج له لوړپوړو افغان چارواکو او ملګرو ملتونو سره شریکوي. د افغانستان دریم بهیر سازمان په داسې حال کې د سروې ترسره کړي چې افغان چارواکي خپل څو میاشتني کارونه مثبت بولي. په بهرنیو غونډو کې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ، د سیمې له هیوادونو سره اړیکې او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې افغان چارواکي خپل لاسته راوړنې بولي.
د سفیولاس تانکسی رپورټ مو ورده. نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي پوز د هغې فیصلې په اړه یو مقاله لیکلې ده چې تر مخه به د افغانستان په پوزي برخه کې د امریکا د لګښتونو او افغان ځواکونو د صلاحیتونو په اړه معلومات چې مخکې به وخت په وخت په رپورټ کې خبره کول نور ولسته نه وړاندې کیږي. رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د بیا ودانۍ د چارو امریکایي ځانګړي انسپکټر جنرال د دغې فیصلې مخالفت کړی دی. ملیحه مرزاده نور تفصیل راکوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان کې د بیا ودانۍ خصوصي امریکایي انسپکټر جنرال ته د سه ماهي رپورټ لپاره معلومات ولېږل. دغه معلومات په افغانستان کې په پوځي برخه کې د امریکا د لګښتونو په اړه وو. خو د رسپانې په خبره 15 ورځې پس په افغانستان کې کمانډرانو د انسپکټر جنرال دفتر ته وویل چې د دغو معلوماتو د پټو ساتلو فیصله یې کړې ده. رسپانه لیکي دغه فیصله تر هغې وروسته مخې ته راغلې ده کله چې تیر کال امریکایي پوځ د یو رپورټ معلومات خفیه وګرځول چې څو میاشتې پس خپریږي، او هغه رپورټ امریکایي انسپکټر جنرال د افغان ځواکونو جاج اخیستلو لپاره د څو کلونو راهیسې استعمال کړی و. د دې وجه دا خودل شو چې دا کې دیشي دښمن ته ګټه ورسوي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې امریکایي کمانډر جنرل جان کیمبل انسپکټر جنرل جان ساب کو ته د جنوري پر 13 نیټه په یو خط کې ویل چې دا یقین لري چې هغه به ورسره په دې خبره اتفاق کوي چې دوی ته د حساسو معلوماتو په سرګندولو کې له احتیاط کار اخیستل پکار دي، ځکه چې مخالفین یې د نورو حملو لپاره استعمالولی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې دغه معلومات خفیه ګرځولو سره امریکایي ټیکس ورکوونکي د بیا ودانې په مت کې د 1.5 بلین ډالرو په سرمایه کاری نتیجې ته د رسیدلو لپاره له معلوماتو محرومه پاتې کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په دې موضوع جان ساب کو سخت غبرګون ښودلی دی. دغه په خبره له دې فیصلې سره په اول ځل هغه معلوماتو لسته نشي وړاندې کولی چې امریکا د افغان ځواکونو په جوړولو، تربیت او ډانچه سمولو باندې خرچ کړي دي. د ساب کو په خبره داسې څه شواهد نشته چې د افغان پوځي صلاحیتونو په اړه له معلوماتو وسلوال ګټه پورته کولی شي. د نوي طریقه کار له مخې پوځ په ولسي کچه معلومات نه ورکوي چې څومره افغان پولیس والا او پوځي سرتیري برتی شوي دي، واشنگټن یې پر ترخواګانو څومره خرچه کوي، د افغانستان په وزارتونو کې د رشوت کچه تر کوم حد ده، او یا د خزینه سرتیرو د برتی کولو د هڅو نتیجې څه دي.
د نیویارک ټایمز مقاله مو له ملیحه میرزاده واورېده. او اوس هم یوه سندره د کرن خان په غږ کې اورو، بیا به نور رپورټونه ترازو.
ای پسڑ باندې بیمار تی درمان درمان پیدا کړی سی پیدا کړم ارمانی ای ارمان پیدا کړی سی پیدا کړم ارمانی ای ارمان پیدا کړی سی پسڑ باندې بیمار تی درمان درمان پیدا زی پتن باندی سندان وزڑری خم پیدا کرم زی پتن باندی سندان وزڑری خم پیدا کرم زی پتن باندی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زی پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کرے سے پیدا کرم ارمانی ارمان پیدا کرے سے پسڑ باندھی بیمار تی درمان درمان پیدا اشنا زمونگا پو تخلیقا امتیاست گورا اشنا زمونگا پو تخلیقا امتیاست گورا سید منی جوار گرتی تابان تابان پیدا کرے سی پیدا کرم ارمانی زی ارمان پیدا کرے زی پیدا کرم ارمانی زی ارمان پیدا کرے زی پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا
د کرن خان په ژغ کې مو سندره واورېده. او به هم راځو افغانستان ته. جرمني غواړي د وبخشي د ازبکستان په اړه رپورټ. جرمني غواړي د ازبکستان له هوایي اډې استفاده کولو ته ادامه ورکړي. د دې غاډې په افغانستان کې ډېر بهرنیو پوځیانو ته اکمالات لیږل کېږي. د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې د جرمني سفیر وایي له دې هوایي اډې د هغه ترون له مخې استفاده کوي چې په سپتمبر میاشت کې د جرمني او ازبکستان ترمنځ لاستیک شوې ده. سلام مصالح تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم له افغانستان نړیوال ځواکونه تر ډیره وتلي، جرمني بلا هم د ازبکستان له یوې هوایي اډې استفادې ته ادامه ورکړي. په ازبکستان کې د جرمني سفیر نایتارت اوفیر ویسنګ پرون د دغه هیواد پلازمینه تاشکند کې وویل د هغه تړون له مخې چې په سپتمبر کې د جرمني او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شوی، جرمني غواړي له دې پوځي اډې کراخیستنې ته ادامه ورکړي. جرمنی ځواکونو د ترمز له هوایي اډې چې د افغانستان پولی ته څیرمه پرته ده د خپلو اکمالاتو لپاره استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې له دې پوځي اډې ګټه اخیستنه د څومره وخت لپاره تمدید شوې ده. له دې پوځي اډې نه مخکې او نه به تر دې وروسته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره ګټه واخیستل سي. وروسته له هغې چې په 2001 میلادي کال کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړ، جرمنی هم د ازبکستان له دې اډې ګټه اخیستنه پیل کړه. په تاشکند کې د جرمنی سفیر وایي جرمنی او ازبکستان د دې اډې قرارداد تمدید کړ. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوالو 1600 ځواکونو یا ISAF خپل جنگي ماموریت د تیر میلادي کال په ډسمبر کې یعنی تیر میاشت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ په نامه خپل نوی غیر جنگي ماموریت پیل کړ. د دې ماموریت له مخې به په افغانستان کې ډیره بهرني پوځیان افغان ځواکونه روزي او سره مشورې به ورکوي. د 1200 او 1500 بهرنیو پوځیانو شمیر به د 2015 میلادي کال تر وروستیو پورې راکمیږي او په 2018 میلادي کال کې به د امریکا یوازې یو څو سرتیري په افغانستان کې پاتې وي چې د امریکا د سفارت او کنسولګریو ساتنه به کوي. جرمنی تر امریکا او بریتانیا وروسته دریم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات پوځیان لري چې شمیر یې 850 کسانو ته رسیږي. د آی کژوالټیز پاڼې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د جرمني 450 تنه سرتیري په بیلابیلو حملو کې وژل شوي دي.
سالم محمد صالح رپورټ مو اوریدي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو استازي د ولسي جرګې هغه پریکړه چې ولایتي شوراګانې د نظارت حق نه لري له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د څه د باندې لس ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي د جمعې په ورځ په کابل کې خبرداري ورکړ چې ولسي جرګه خپل دا پریکړه بدل نه کړي، د کابل پر لوري به د خپل ولایتونو لوی لاري وتړي. سفی الله ستنکسی یو بل رپورټ له کابل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دا پریکړه چې ولایتي شوراګانې د وزارتونو لکړنو او پروژو څخه د نظارت حق نه لري دغه شوراګانو د استازیو له توند غبرګون سره مخ شوه. د ولایتي شوراګانو استازیو د جمعې پرځ په کابل کې په یو غونډه کې د ولسی جرګې پریکړه د اساسي قانون خلاف وبلله او دای د امتیاز اخیستلو یو لار وګڼله. دغه استازیو خبرداري ورکړ چې ولسمشر د دوی شکایت ته مثبت ځواب ورنکړي د ولایتونو لارې به وتړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی په دې اړه وویل
ولسی جرګې وکیل صاحبان په د خاطر چې د دوی پروژې دي یا نور والی صاحبان سره یا نور چارواکو سره د معاملې کې دي، نو دغه کار لپاره د ولایتي شوراګانو نه د نظارت واخیست چې چیرې رئیس جمهور دې موږ غږ وانه ورې موږ به د لوی پکتیا کومه دروازه سیده دا د خلکو پر مخ وتړو او پر هر ولایت کې به ټول خلک راځي او د خپل حق نه حقوقو نه دفاع کوو.
ښاغلی ستانګزی وویل د ولسی جرګې تر وکیلانو نو د ولایتي شوراګانو استازي د خلکو ستونزو ته ژر رسیدګي کوي، نو باید د نظارت حق هم ولري. د ولایتي شوراګانو د استازیو د خبرګونونو ورسره له هغه ښکار کړل چې ولسی جرګې له ولایتي شوراګانو څخه د پروژو د نظارت د حق د اخیستلو مساوبه تایید کړه. د کندهار د ولایتي شورا یو استازي احمد سیلاب هم ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سلب نه کړي.
د نظارت د حق سلبول دي چې دا کار وکړي. د ولسی جرګې څخه دا کار موږ په کلکه باندې غندو. رئیس جمهور څخه په ډیر د ننښ باندې هیله کوو چې سترنج زموږ د پارلمان په مابین کې سترنج بازی ونه کړي، د قانون د توشیه څخه مخنیوي وکړي.
د کابل، پروان، نیمروز، کندهار، زابل، پنجشیر، کاپیسا، کندوز، فرا، میدان وردک، لوګر او دایکندی استازیو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. اخو د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو د نظارت حق اخیستې ده، خو په نورو برخو کې بل دغه شوراګانو سره همکاري ته دوام ورکړي.
شورای ولایتي په خپل مهال په خپل ولایت کې دوی مشوره ورکړي، والی ته، قومندان د نور ارګانو ته اته نظارت نه درغه صرف مشوره ورته ورکول شو. د دې په اساس دوی کله چې رات کې رئیس جمهور د قانون څخه بعد دوی ته کار فقط ورنکي، نو دا ورسې پرونه ولوم راز دا تایید کې شو بعد دوی ته صلاحیت د نظارت ورنکي ځکه چې د قانون اساسي په خلاف راځي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د ولایتي شوراګانو د نظارت حق د اساسي قانون خلاف بولی چې د ولایتي شوراګانو د قانون په څلورمه ماده کې د مشورې او نظارت له حق یاده ونه شوې ده. د ملي شورا غړي او د مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزي په دوره کې په یو ګډ کمیسیون کې د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق د سلب مساوبه جوړه کړې وه. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
نیویارک ټایم رسپانه لیکي د اردن حکومت وایي تر هغې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیول سوې ښځینه ورپکې خوشې نه کړي تر څو دا ثابته نه سي چې د دوی یرغمل سوي پایلټ ژوندي دي او کنه. رسپانه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا یرغمل سوي د اردن د پایلټ او د یو جاپاني خبريال پړه نور تفصیل خبر کړي چې غټ ټکی له کل آیا ساورو.
نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې د اردن حکومت د هغه بندي خزینه ورپکې د خوشی کولو نه انکار کړی چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دې هیواد د یو پایلټ د خوشی کولو په بدل کې د خلاصولو غوښتنه کړې وه. د اردن حکومت درز لري چې لومړی دا معلومه کړي چې یرغمل شوی پایلټ ژوندی دی او کنه. ورسپان لیکي چې د اردن پایلټ او د جاپان یو خبریال د خوشی کولو په بدل کې د خزینه ورپکې خوشی کولو کې ځنډ د اندېښنې راپورته کړي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به دغه یرغمالیان ووژني. ورسپانې د اردن د چارواکو په حواله لیکلي چې دوی د اسلامي دولت وسلواله ډلې غوښتنو پوره کولو ته تیار دي. ورسپان لیکي چې د اردن حکومتي ویان محمد المومنی ایف پی خبرې جانس ته وویل چې ساجده الرشوي په اردن کې د اوتر هغې پورې به یې وسلوالې ډلې ته ونه سپاري چې تر څو دا معلومه نشي چې دغه پایلټ ژوندی دی او کنه. د نوموړي بیان د هغه مهلت ختمېدو وروسته راغلی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیارت په ورځ ورکړې وو. ورسپانه لیکي چې دا مسله له ډېرو ورځو راهیسې کړکېچنه شوي چې په دې کې دواړو خواوونه غوښتنې شوي او داسې یو ویډیو هم ښکاره کړل شوي چې پکې د یو جاپاني وګړي سر غوڅ کړل شوی. ورسپانه لیکي چې د اردن چارواکي چې د دې بحران په اړه ډېر لږ معلومات یې شریک کړي دا خبره نه ده واضحه کړې چې آیا دوی د پایلټ د رخلصولو په بدل کې دغه خزینه ورپکې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د سپارلو غوښتنې نه پشا شوي او که څنګه. ورسپانه زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې دغه خزې د خوشی کولو لپاره د چهارشنبه ورځ مهلت ورکړی و خو بیا یې د زیارت تر ماښام پورې وغځولو. نیویارک ټایمز ورسپانې د اردن د یرغمال شوي پایلټ او د جاپان د خبریال د کورونو لخوا خپور شوي بیانونو په حواله لیکلي چې دغه کورونو له اسلامي دولت وسلوالي ډلې نه غوښتنه کړي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دي دغه کسان خوشی کړي.
ګل آیاس رپورټ واوریدلې چې د نیویارک ټایمز مقاله وه دا درته وړاندې کړله. اوس هم سلام پښتونخوا پای ته رسو خو پای ته د هارون بچا پسندره رسو په بلګړې کې به بیا ستاسو په خدمت کې.
جانا نما لخدایا گواڑا جانا نما لخدایا گواڑا گوروانی بابا سہر سبا بچنی گانا گوروانی سہر سبا بچنی گانا گوروانی پشانے زلت لارا لارا کوی دچا جمست غزل پشانے زلت لارا لارا کوی ستا دکڑی پشانے غانا اور وانی ہوگا جانا نما لخدا یغوانا جانا نما لخدا یغوانا گوروانی بابا سہر سبا دچنی غانا گوروانی تماشا تصویر بوڑے دے بسپل تصویر پر تماشا تصویر بوڑے دے چنے پزے او پزے ولانا اور وانے جانا نما لخدا یغوانا
جانان مل خدایا غواړه غوروانی باغ سر سبا بچنی غانا غوروانی